د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے گرانو کتن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو پر دے یو ساتا خبری خبرونه کی قربانی او اگما جالوان
او زه افتخار حسین
او اوس هم د رپورټونو خلاصه باندې کوو چې په دې خبرونه کې شامل دي.
تر ټولو مهم اولنی رپورت سر خط تاسو ته وایو چې په ترکی کې د ناکامه کودتا د هسې ورسته او سرنګه حالات دي. د سره سره صدر طیب اردوغان د دغه خلکو خلاف اوس څه قسمه ګامونه اخلي چا چې د ناکامه کودتا هڅه کړې ده.
او پاکستان لخوا په ترکی کې د پوز یو ډلې لخوا حکومت تخته نسکورولو هڅه چې دا هغه غندلې ده. ګردی نړۍ په خپل عکس العمل کې ویلي د ترکی جمهوری ادارو سره ولاړ دي.
او تندرو ډله دایښ وایي چې تیر ورځ په فرانس کې ترهګر برید د دوی یو تن کړی، خو ولی د فرانس چارواکي وایي چې پلټنې ښایي د دغه تن کومه رابطه د دې ډلې سره نه ده پاتې شوې.
او په پاکستان کې د پولیسو تر مخه د ټولنیز رسنۍ وتلې ماډل قندیل بلوچ ده، هغه د غیرت په نامه وژل شوې ده. د دوی د دغه وژنې په هکله تفصیل هم لرو. موسی ملګری اوسئ. دا وایس اف امریکا جو ریډیو دې قدرمنو اوریدونکو کتونکو موسی ملګری اوسئ. په خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو او په هغه کې مهمه موضوع چې دا هغه په ترکیه کې روان حالات دي. د ترکیه د بندنو چار وزارت تر مخه د پوزي یوې ډلې د حکومت د تختی نسکورولو هڅه کړې وه چې اوس شنډه کړې شوې ده. په ترکیه کې د خالی پښوه د پوز عسکرو د سرخار سړکونه تړلي وو او نړیوالو مطبوعاتو ویل هلته کې د پوزي کودتا یو هڅه شوې چې هغه شنډه کړې شوې. د ترکیه صدر رایب طیب اردوان د پوزي کودتا د هسې نوروسه وطن ته واپس رسیدلی دی او وایي چا چې د حکومت د تختی نسکورولو کوشش کړي د هغوی پر ضد به ګامونه اخلي. په دې حقله چې په ترکیه کې وضع اوس څنګه ده، څه حالات روان دي، محمد عالمگیر یو ویډیو رپورټ تیار کړی دی، ستاسو پام ورته راګرځو.
د ترکی صدر رجب طیب اردوان کام ته باور ورکړی چې حکومت یې پر ځای دی او د فوز د ځینې غړو لخوا د کودتا هڅه ناکامه شوې، خو بیا هم د پایتخت انکارا او استنبول ښار کې د تیر شوي الغب تلغه و اثرات اوس هم شته او تر سحر کېدو پورې دا واضح نه وه چې د انکارا د فوزي تنصیباتو واک ته چا په لاس کې دی. د ترکی وزیر اعظم کام ته خپله وینا کې ویل تیر ورځ به د ترکی په تاریخ کې یو تور داغ وي. د ویل د یادې پیښې لومړي پړاو سرته رسیدلی او د کودتا ذمهوار 2001 فوجیانو ته به د خپلو کړو سزا ملاویږي. د ترکی په قانون کې د مرګ سزا نشته، خو ښاغلی یلدرم وایي په ترکی کې عادي ولس په سوشل میډیا د مرګ سزا بحالولو غوښتنه هم کړې. ښاغلی اردوان نن استنبول ته سحر مال تللی او د کودتا هڅه یې د غداري یو ګام بللی. نوموړي ویل د فوجیانو د ولس وسله په ولس راړولې او د ده حکومت د ته ولس پارلې او دغه حکومت پر ځای دی. ښاغلی اردوان ویل دا خلک به ترقي نشي کامیابېدی تر څو چې موږ ټول یو موټی یو. نوموړي دا خبرې د اتاتورک ایرپورټ بهر راغون کسانو ته کولې. سحر په خپل وینا کې د فوز موقتی چیف اف سټاف جنرال اومد دنبار په ترکی کې د اولس او د واکمنو ترمنځ همکاري وستایله، خو خبرداري یې ورکړه چې دغه فوزیانو د کودتا هڅه به دومره په اسانه نه معاف کوي. د ویل ترکی لیدلی چې د فوزیانو په خپل لیونتوب کې په خپل پارلمان په خپلو خلکو خپله وسله استعمال کړي، بمباري او ډزې پکړي او دا د هیرولو کار نه دی. د جنرال دنبار تر مخه د پرون ناوخته پورې د ناتایی د شمار شمیرو په اندازه 190 کسان وژل شوي، دې کې دوه حکومت پلاوه فوزیان، 170 پولیس افسران او 170 عادي کسان شامل دي. د غشمیره کې 170 هغه کسان هم ده چې چا چې د کودتا هڅه کړې وه. پرون ناوخته پورې په ترکی کې حال نازک و چې ویل کېږي پارلماني ودانۍ کې دوه بمونه هم چاودېدلي. د ترکیه او هوا جهاز او هلیکاپټر هم را غورځولې چې ویل کیږي د کودتا کوونکو فوزی افسران پکې سوارو. نن سهار د پولیسو او د فوزیانو ترمنځ تقسیم چوب کې د ډزو تبادله هم شوه چې راپورونو تر مخه روسو فوزیانو وسله وغورځوله. په ټی وی یو شمیر فوزیان خودلی شوي چې لاسونه پورته کړو او د ترکیه مشهور باسپورس پل بهر یې وسله وغورځوله او د خپل ټینکونو نه راکوز شو. غربی استخباراتی چارواکی او سیاسی مشران په ترکی کې روان حالاتو باندې نږدې نظر ساتي. ترکی د داعش خلاف جګړه کې د امریکا نږدې ائتلافي هم دا او شام کې نغواړي چې صدر اسد په واک کې پاتې شي. په ترکی کې پرون هغه محل اړې غړې شروع شو کله چې فوزی افسران په ترک ټی وی دا پیغام خور کو چې د هواد واګي په لاسو کې غستی چې د ترکی د جمهوریت او د بشری حقوقو پالنه وکړي.
Buyurun sayın cumhurbaşkanım, dinliyoruz biz sizi.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar efendim, buyurun.
İyi akşamlar. Tabii bugünkü bu gelişme gerçekten
وسدی خاغلی اردوان په یو ټی وی د فیس ټایم د لارې راغې او په ولسی د کودتا پر ضد دراوتو غږ وکړو. د ویل کودتا په امریکا کې ناست یو مولا فت الله ګولن مرستیالانو کړي. ګولن د خاغلی اردوان نکات پاتې شوی او د بډو رشوتونو تورونه پیل لګوي. په خپل یو بیان کې ګولن د کودتا دغه حس په سخت ټکو کې غندلې او وايي خپل د تیر 50 کارونه په بلابل شکل د کودتا سره مخ دي. د ویل دا خبر ورته ډېر سپک لګیدلې چې دا تور په دل لګیدلې. د امریکا صدر باراک اوباما او خارجه وزیر جان کیری د ترکی په حال بیانونه هم جاری کړی او د هیواد منتخب حکومت سره د مرستې اظهار کړی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس اف امریکا دی ریډیو د تاسو زمونږ غږ ته واشنگتن ډی سی نه خبرنی غوړې قدرمنو کتونکو او ریډونکو تاسو ورستی حالات چې په ترکی کې سدي د غلطه یو کودتا چې د پوز یو ډلې کړي وا د حسن ناکامه شوی دا تاسو ته بدام وایو چې اوس وړاندې به سکیږي ځکه چې د دا وخت کم صدر دی د ترکی طیب اردوان هغه ویل دي چې چا دا کودتا حسه کړي دا د غداری ده. دغه تبرازو تاسو ته مرکه وړاندې کوو خو په نړیواله کچه په ترکی کې دغه د کودتا هڅه ته سخت اسما عکس العمل خوده شوی دی. په خاصه توګه امریکا، ناتو، ملګری ملتونو تاسو ته وایو چې ټول نړۍ لخوا دغه پیغام ترکی ته ورکړل شوی دی چې د ترکی د جمهوریت ادارو سره به نړۍ ودرېږي. وګمه جلوان دغه نړیواله عکس العمل تاسو ته په یو ریپورت کې وړاندې کوي.
په ګردې نړۍ کې سیاسي مشرانو او لویو سټو په ترکیه کې د پوز د یوې څانګې ناکامه کودتا هڅې غندلې دي او د منتخبه حکومت لپاره خپل قوي ملاتړ ښکاره کړي. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق وایي په ملګرو ملتونو کې عمومي مشر بان کی مون د دغه ناکامې هڅې نه ځان خبر ساتلې دي او ترکیه کې حالاتو او د واقعاتو ته د نږدې نه ګوري او ویلي چې ملګري ملتونه د حالاتو د قابو کولو لپاره خواست کوي او دا چې کوشش کوي چې په سیمه کې وضع په کنټرول کې راشي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په شپه د خارجه وزیر جان کیری سره ټلیفوني تماس نیولې او ترکی کې په حالاتو باندې خبرې کړې. جمهور رئیس باراک اوباما او د امریکای ستر ډیپلوماټ په دې باندې موافقه شوې دي چې په ترکی کې ټول ګوندونه دي باید د منتخب حکومت د ملاتړ لپاره خپل رول ولوبوي او د تشدد او د وینې توهیدنې د ساتنې لپاره د هم ګامونه واغستل شي. په ترکیه کې مشت د امریکایي اوسیدونکو باندې خاصه توجه او د دوی د حفاظت لپاره هم د ګامونو اغستلو پر سر خبرې اترې وشوې. د جان کری لخوا یو رسمي بیان جاری شو او ویلي دي چې امریکا ډیره اندېښنې لري په ترکیه کې د حالاتو د نږدې نه کتنه کوي او په وضع باندې نظر ساتي. دوی ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر کوسو ګلو سره خبرې شوې دي او د امریکای لخوا ترکیه ته د پوره مرستې او ملاتړ باور ورکړی شوی. د نیټو سیکرټری جنرال جنس ستولټنبرګ د نیټو سیکرټری جنرال جنس ستولټنبرګ وایي چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود کاوسوګلو سره یې تماس نیول شوی دی او د دوی لخوا په ترکیه کې روانو حالاتو باندې نظر دی. دوی وایي چې د ترکیه د ډیموکراسۍ تر لاندې جوړې ادارې او آئین پوره احترام کوي او په خلکو باندې د پرامنه اوسېدلو غږ هم وکړو. دوی وایي چې ترکیه د نیټو د ائتلاف یو مهم غړی دی. د جرمنی د چانسلر انګلا مرکل ویان سټیفن سیبرت ټویټ کې ویلی دی چې په ترکیه کې ډیموکراتیک نظام احترام باید چې وشي او د عام ولس ژوند باید وساتل شي. بیا د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن وایي چې په ترکیه کې حالات باندې سخت فکرمند دی او زیاته کړي چې د دوی سفارت خانه هلته کې حالاتو جاج اخلي او نظر پرې ساتلی. د دغې ترڅنګ د سومالیا جمهور رئیس حسن شیخ محمد هم د دغې کودتا د هڅې غندنه کړې ده او وایي چې ډیموکراتیک ارزښتونه باید چې په هیواد کې بیا پر ځای شي. ترکیه کې د دغه کودتا د ناکامیدلو وروسته اوس په حالت سه رقم وی سه شکل باخلی په داسې حال چې د اردوان لخوا داسې تمی هم کیږي چې کېدی شي هغوی یو سخت انتقامی کاروایی وکړي. نو په دې حق له افتخار حسین د امریکا پخوانی ډیپلومات ډیوډ مک او د دوی تر څنګ مصطفی اکیلول د دوی سره خبرې اترې کړې دي چې په استنبول کې میشت یو سیړنکار او لیکوال دی. د هغوی سره تفصیلي مرکه شوې ده د افتخار حسین او نیغ په نیغه به د دغې تفصیل تاسو نه واخلو. افتخار
ډیره مننه. وږمه جلوان د ډیور اړیو کتونکو اوریدونکو ته به ووایم چې د ترکی دا وخت چې کوم حالات دی پاغه خو تاسو تفصيلات ووریدل. یو څو مهمه پوښتنه دي د دغه حالات وروسته چې کومه د کودتا یو ناکامه هڅه وشوله، هغه پوښتنه ده دي چې آیا اوس د دینه پس پس کیږي یو خبره. دویم دا چې صدر طیب اردوان چا چې دا وخت حکومت ته هڅه شوی چې دا نسکور شي دی به دغه د پاورز چې کوم یا سیاسي د دوی ملاتړ کم خلکو کو اغه ته بس جواب وي آیا کوم انتقامی کاروي د غیر چ سرګندګي. او درې مغه خبره داده چې دا وخت د آی اس یعنی داعش پر ضد په دغه سیمه کې چې کومه جګړه روانه ده نو ترکی په اغه کې ډیر فعال او مهمه رول لوبي. آیا دغه پاورز چې د دې جګړې کې ډیر خ رول لوبي کم اثر به پیو غورځيږي کنه؟ دا پښتنه بیا مونږه په استنبول کې یو ډیر وتلی شړنکار مصطفی اکیول چې په خپل کتابم لیکلې دي او المانیټر کم چې د عرب نړۍ یو ډیر وتلی ورسپانه وپانه ګڼل کیږي نو دا د غیله لپاره د کالم هم لیکي. دوی ته چې مونږه دغه پښتنه کې خودل چې تاسو په خیال باندې راتلونکي وخت کې بس کیږي نو دا ویلې چې یره دا سرګندېږي چې ګنې صدر طیب اردوان خپل انتقامی کارویو کې که څه هم د هغه لپاره خلک را پاسېدلې دي نه صرف ته هغه د ګوند بلکې عام خلک په خپل حیوانات کې جمهوریت چې دی دا بچ کړي دي او د غرنګې د هغه سیاسي خلک هم چې د مخالفین دي خو ولې په حیوانات کې کله چې مقابله و د پاوز او د ترمنځ چې کم خو خینو بیا دی خسته دي خو کې دي شي چې داسې حالات رامنځته شي ځکه چې د کودتا ناکامه هسي د لنور هم طاقت ورک. د دوی خبره تاسو یو لند غک چې کوم مونږ سره کړی دا غین وړاندې کو.
He has become now a hero as a leader who crushed a coup and you know saved the nation from this attack, so his popularity and his power will only increase. It will depend whether he will use this
وچې دې د دې کودتا نه پسته دی یو هیرو په شکل کې اوس لیدل کېږي چې نو داسې تن چې کودتاي بيخي وتم بوله ختمه کړله نو دې دا وایي چې نور هم طاقت ورکي. خو اوس په دا خبره دی وی چې را قتل کیږي چې دا نوې طاقت او دا نوې د هیرو یعنی د خلکو کې مقبولتیا دغه سوچ او فکر نه پسته دی د خبرو ته جواب څنګه وي په طریقه باندې به کوي او کنا انتقامی کاروي به کوي. راځو دغه بلې مهمه پوښتنې ته چې ترکی دا وخت د ترهګرۍ پر ضد چې کم جګړه ده د ایس خلاف په دغه سیمه کې گاونډي هیوادونه عراق او شام دي، ترکی په کې ډیر فعال رول لوبوي. تاسو چې تقریبا 3 میلیونه دا وخت د شام خلک په کوره دا په ترکی کې دي او د داعش خلاف جګړه هم په هغه کې ډیر مهم رول لوبوي. آیا داس یو پوس چې دا وخت په دغه کمپاین کې بوختې اساسر به غورځيږي د امریکا سره په تعلقاتو باندې او د دغه جګړې مخکې په وړاندې بوتلولو باندې؟ نو امباسډر ډیوډ مک دا د امریکا د خارجه وزارت په خوانی اسیسټنت سیکرټری پاتې شوی، هم د منځنی ختیځ د سیمو لپاره مرستیال سیکرټر پاتې شوی دی. دوی ته هم دغه پوښتنه مونږ کې خو دا نو د دوی جواب څه داسې یو
اټ میکس اټ مور کمپلیکیټډ اټ ویل بی At least for a period of time, it's going to be more difficult to have confidence that the Turkish military will faithfully carry out decisions made by the Turkish political leadership.
اوی چې په دې وخت باندې د حالات څه کم دي د ترکی حالات دا پیچیده کوي دا هر څه ځکه پیچیده کوي چې داسې او پوز اوس آیا هغه به دا اعتماد ولري چې د خپلو سیاسي خلکو فیصلې چې دي هغه اومني او په ښه طریقه اومني؟ دا یو سوال دی په موقتی توګه. نو دې دا وی چیرې دا حالات نور هم پیچیده کوي. د دې دواړو چې کم سړنکارانو سره زما خبرې شوې نو په دې کې یو مهمه خبره دا هم و چې دی وی چې د ترکی خلکو یو داسې مثال قائم کړي چې د عرب نړۍ لپاره ډیر مهم دی، چرته چې یعنی د مصر مثال ورکړي چې یو پوزي کودتا وشول خلک را پانسي د نو دوی د خپل جمهوریت دفاع کړي دا. او بل خبره دا هم کړي دا چې ترکی چې دی دا وخت جمهوریت لپاره چې خلکو کم قرباني ورکړه نو دا غي سره نور هم مضبوط شوی دی. خو یو پښتنه به ضرور کیږي او هغه دا چې طیب اردوان چې دی په نړۍ کې هم او په هیواد دننه هم دی چې دی یو امپرفیکټ، یعنی داسې چې ګنې پورا ټول سیزونه سم نه دي او د خیړخیزه ګڼل کیږي، بلدارې چې د چا خبره نه مني، سخت دریزی ډیره خودلې ده. نو د دې سره خپل هم ډیرې مسلې دي، خو په دې وخت کې نړۍ چې ده د جمهوریت سره ولاړه ده.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدر مناوریدونکو مو سره ملګری اوسئ. او د نړیوال غبرګون نوروسا اوس هم د پاکستان لخوا د ترکیه په حالاتو باندې چې غبرګون روان دي شوې دي د هغې په حق له اوس یو رپورټ لرو. پاکستان لخوا په ترکیه کې د پوز د یوې ډلې لخوا د حکومت د تختی نسکورولو چې کومه حصه شوې ده د هغې سخت غندنه کړې ده. او په یو بیان کې ویل شوې دي چې د پاکستان حکومت چې دی هغه د صدر اردوان د منتخب حکومت پوره ملاتړ کوي. په دغه حق لباندې نور تفصیل لري پیر ولایچا.
ترکی کې د منتخب حکومت په ضد د فوج د کودتا ناکام هڅه خبر او واقعې ته پاکستان کې په اولسي سیاسي او حکومتي کش ډیر په جوړ نظر سره کتل کیږي. وزیر اعظم نواز شریف په خپل یو بیان کې ویلي چې د ترکی اولس چې په کم جذبه او همت سره فوجي کودتا هڅه شنډه کړې ده هغه جذبه د ستاینې وړ ده. او په موجوده حالاتو کې پاکستان د ترکی اولس او منتخب حکومت سره اوږه په اوږه ولاړ دی. د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا ویلی چې نن سهار د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار طارق فاطمی د ترکی خارجه وزیر سره د ټلیفون په لیکه رابطه کړې ده او دې د پاکستان د حکومت او د ولس د جذباتو نه خبر کړې دي.
ډیموکراټیکلی الیکټډ ګورنمنت ترکی کې سات ان کے لوگوں کے ساتھ ان کے جو ریزیلینٹ لوگ ہیں اس کو بڑا ایڈمائر کیا ان کے اس سٹانس کو جو کہ وہ باہر نکل آئے ہیں اور انہوں نے جو ہے اس کو اس کی مخالفت کی ہے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو سبوٹاج کرنے کی جو کوشش تھی.
دی وای چې د ترکی خارجه وزیر په جواب کې ویل دي چې ترکی د پاکستان د حکومت او د ولس نوم د دغه کردار تم لرله. د خارجه دفتر ویان زیاته کړي چې ترکی کې د باغی فوزیانو او د ولس ترمنځ شوی انخطو کې دغل تر چا پاکستانی وګړي د مرګ یا جوبل کېدلو سه اطلاع نشته دي. او خارجه دفتر په ترکی کې میشته د پاکستانی وګړو د سلامتیا او حفاظت په اړه ترکی کې د پاکستانی سفارتخانه سره په تماس کې دي. ترکی کې د فوزی کودتا د ناکامه هڅه په یو داسې وخت شوی ده چې پاکستان کې د منتخب جمهوری حکومت او د طاقتور فوج ترمنځ دا وخت تعلقات د سخت ناوخکار دي. او یو عام تاثر دا دی چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت په سیویلین معاملاتو کې د فوج د مداخلت نه پوز لراغلی دی. په وروستو کې د پنجاب د یو غیر معروفه سیاسي تنظیم لخوا د ملک په 43 لویو ښارونو کې د جنرال راحیل شریف په تصویر سره د زرګونو په شمېره کې پوسټرې لګولې شوې وې چې پکې د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف ته د ملک واک په خپلو لاسو کې اغستلو اپیل شوې و. د ترکی واقعی ته په خپل عکس العمل کې د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې د دینه پاکستان کې د اغه عناصر سترګې غړېدل پکار دي څوک چې فوج ته د حکومت د تختره نسکورولو بلنې ورکوي.
میں ترکی کے عوام کو سلام کرتا ہوں، آفرین کہتا ہوں ان کی ہمت اور ان کی جرات کے اوپر. اور یہ ہمارے ملک میں بھی یہ چیز جو ہے اپلائی کرتی ہے. یہاں پہ لوگ جو آوازیں دیتے ہیں کہ وہ وقت گزر گیا ہے جب عوام کی رائے کو یا عوام کی جو قوت ہے اس کو سبورٹ کیا جا سکتا ہے یا سیبوٹاج کیا جا سکتا ہے.
دے وائی چی دا ترکی دا اولس ہمت او جذبے تا سلام. او چې څوک پاکستان کې یو ځلې بیا د فوجي مارشالله خوبونه ویني هغې د ځان په دې پوه کړي چې اوس هغه دور نه دی چې پاکستان کې د جمهوري نظام په ضد اقدام باندې به د هیواد اولس چپ پاتې شي. د ملک تر ټولو لوی حکومت مخالفه ګوند پیپلز پارټۍ په شمول ټولو سیاسي ګوندونو ترکی کې د فوجي کودتا هڅه ناکامولو په سر د ترکی د اولس د کردار ستاینه کړې ده. او د دې ګوندونو مشرانو تمه څرګنده کړې ده چې د دې نه به د پاکستان اولس ته هم ډاډ ملاویږي او هغه ورځ به هم راشي چې پاکستان کې به جمهوری نظام په خپل اصل طاقت سره نافذ کیږي. د دې ترڅنګ د پاکستان میډیا لخوا د ترکی حالاتو ته خصوصي کوریج ورکول کیږي او د تیرې نیمې شپې راهسې په سرکاري میډیا او ټولو شخصي ټلویزیون چینلو باندې ترکی کې د ناکامه فوجي کودتا د واقعې مسلسل کوریج روان دی. د ملک د لر او بر سره تعلق لرونکي د عام پاکستانی وګړو عکس العمل په دې خپرونو کې ښودل کیږي چې پکې دغه پاکستانیان د ترکی د ولس ستاینه کوي او د یو منتخب جمهوری حکومت په ضد فوزی کو دیتا اقدام غیر قانونی بلی. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
صف امریکا ډیوه ریډیو دی. قدرمنو کتونکو اوریدونکو، صدر طیب اردوغان څوک چې د ترکی صدر دی، د دا تور لګولې دی د کومه ناکامه هڅه د کودتا شی وه د دې په شا باندې د ترکی یو غټ کاروباري تن او هغه چې دا وخت په امریکا کې پاتې کیږي فتح الله ګولن دا د دې په شا دی. ولې هغه په بیخی په ساده ټکو کې واضح ټکو کې د دې نه انکار کړی دی، غندنه کړې ده چې دا کارمانه دی کړی. خو فتح الله ګولن دی څوک او د د تاریخ سره سوچ او فکر ولې د دومره اثر لري په ترکی کې، دا د سره ټولې خبرې په اخبارونو کې چې پنن سره غلي دي. تاسو ته زمونږ همکار مختار خلیل تاسو ته وړاندې کوي.
د جمعې په ورځ د دنیا په مختلفو سیمو کې خلکو د خپلو خپلو ملکونو د وخت مطابق په ترکی کې د فوزی بغاوت کېدو او د صدر اردوغان د حکومت نسکورېدو خبرونه واورېدل. خو ډېر زر خلکو په الکترونیکی میډیا واورېدل او ویلیدل چې ترکی کې فوزی بغاوت د ترکی تشلاسو خلکو د ترکی د لوی لوی ښارونو انکارې او د استنبول لارو کوڅو ته پراوتو، فوزی ټینکونو او ګاډو ته مخامخ په ودرېدو او د یاغي فوجیانو خلاف د کرکې او د نفرت په ښکاره کولو ډېر بد بدناک مکو. یقیناً چې په ترکی کې د جمهوری حکومت په حق کې په ټینګه سره د خلکو په ادریدو به مخ په ترقی ملکونو کې د فوزی آمرانو سترګې غړېدلې وي. په ترکی کې د فوزی بغاوت په باب له قسمه قسم خبرونو کې د دې فوزی بغاوت شاته د یو مذهبي رهنما د شخصیت د امکاني عمل دخل په باب له هم خبرې کیږي. په خبرونو کې دا شخصیت د فتح الله ګولن په نوم یاد کړی شوی دی. فتح الله ګولن څوک دی او د نظریه او خیالات څه دي؟ په دې باب له د برتانیې مشهور اخبار دی ټیلیګراف نن یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د ترکی صدر رجب طیب اردگان ته خه معلومه ده چې ترکی کې د جمعې په ماښام د ده د حکومت خلاف د فوز د ځینو خلکو راپورته کولو شاته څوک دي. یقینا چې دا کس فتح الله ګولن دی، څوک چې د روحاني قوت یو اسلامي مبلغ دی او دا وخت د امریکې په پنسلوینیا ریاست کې اوسیږي. د ترکی صدر طیب اردگان سو سو ځله په فتح الله ګولن او د هغه په ملګرو د ترکی د منتخب حکومت د نسکورولو تورونه پوري کړي دي. صدر اردگان دا هم وایي چې فتح الله ګولن د خپلو منصوبو د پوره کولو دپاره د ترکی په عدلیه، د مخبرۍ په ادارو او د ترکی په فوج کې خپل کسان ننویستي دي. خو ټیلیګراف دا هم لیکلي دي چې صرف درې کاله وړاندې مذهبي شخصیت فتح الله ګولن د ښاغلي اردگان ډېر نږدې ملګری و او په اقتدار کې د ده د راتلو یې مرسته کړې وه. خو چې کله فتح الله ګولن په کال 2014 کې په صدر اردگان د هغه په حکمرانه ډلې AKP د صدر اردوان په وزیرانو او د هغه په زوی بلال باندې د بډو رشوتونو اخیستو تورونه پورې کړل او دوی یې په خلکو کې بدنامه کړل، نو د ښاغلي اردگان او د فتح الله ګولن خپلو کې زړونه خیرن شول. د دې الزامونو وروسته د ترکی حکومت په فوج، پولیس او عدلیه کې د فتح الله ګولن د موجودو خلکو په لرې کولو لاس پورې کړو. د ترکی حکومت د خبرونو هغه ادارې هم په خپله ولقه کې واخیستي چې ښاغلي ګولن سره د رابطو لرلو شک پې کېدو. په دې کې زمان نومي اخبار هم شامل دی. خو د ښاغلي اردگان ناقدین وایي چې دی دا اقدامات د خپلو مخالفینو او د حکومت مخالف میډیا د چقولو دپاره د یوې بانې په توګه کوي. خو نور ډیر خلک د کال 1999 د اغه ویډیو حواله هم ورکوي په کم کې چې ښاغلی فتح الله ګولن خپلو برستیالانو ته د ترکی په سرکاري ادارو کې د ځانونو ننویستو او د ترکی د حکومت د نسکورولو او په اقتدار د قبضې کولو دپاره د مناسب وخت د انتظار کولو هدایات ورکوي. ټیلیګراف اخبار لیکي چې فتح الله ګولن د خپل عملی جون شروع په کال 1980 کې ازمیر کې د یو میانراو امام د حیثیت نه کړې وه. دی د مذهبونو ترمنځ د مکالمې او د تعلیم او جمهوریت په حق کې دی. اگر که د ترکی نه بهر د فتح الله ګولن د خیالاتو ډیر ملګری نشته، خو د ده تحریک او ملګرو په ګډ د نړۍ کې ډیر سکولونه او ډیرې فلاحي ادارې جوړې کړي دي. فتح الله ګولن لکه څنګه چې مونږ په سر کې ویلي دي، د کال 1999 د امریکې په پنسلوینیا ریاست کې د خود ساخته جلاوطنۍ ژوند تیروي. خو نن یعنی د خالی په ورځ د ترکی وزیر اعظم بینالی یلدرم د امریکې په حکومت فشار راوړلی دی چې ښاغلی فتح الله ګولن د امریکې نه وباسي. خو فتح الله ګولن ترکی کې د فوجي بغاوت د خبرونو خورېدو سره سم دستي د خپل طرفه یو بیان جاری کړی دی. د ترکی په فوجي بغاوت کې د څه قسمه لاس لرلو نه یې چوټ انکار کړی دی او ویلي دي چې زه په سختو الفاظو کې ترکی کې د فوجي بغاوت د کوشش غندنه کوم او په دې مې پخه عقیده ده چې حکومت په زور نه بلکې د ایماندار انتخابونو په ذریعه ګټل صحیح کار دی.
وایس اف امریکا د وریدو د قدر منوریدونکو په پروګرام کې یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې لرو. موږ سره ملګری اوسئ. لا هم په ترکیه او چې کومه وضع په ترکیه کې تیره شوه په هغه باندې خبرې او رپورټونه روان دي. څه حالاتونه چې د ترکیه عوام او عام ولس تیر شول چې د کودیتا یو هڅه چې د هغه ناکامه کړې شوه، نو دغه وضع چې د هغه په پاکستان که هم په ام اولس باندې سو سو واری تیره شوه ده او هغوی لیدلی دي چې څنګه پوز لخوا یو منتخب حکومت چې د دوی تخته نسکوره کړی شي. نو یو داسې رپورت لرو اوس چې احسان محمد خان تیار کړی دی او په دې کې مقایسه کړې ده په پاکستان کې چې کله هم حکومتونه نسکور کړی شي نو هلته کې بیا وضع او حالات څنګه وي. دغه رپورت ته ساسو پام راګرځو.
ترکیه چې په معاشي، اقتصادي، سیاسي او بشري حقوقو په اړه د پاکستان څخه ډیر مضبوط او تکړه هیواد ګڼل شي، خو په یو حقله د دواړو هیوادونو تاریخ ته یو بل سره ډیر نږدې ښکاري. او هغه دا چې څنګه ترکیه کې فوج د حکومتونو تخته وخت په وخت نسکوره کړي، همدغه شان په پاکستان کې هم د فوج په حکومت د قبضې کولو یو اوږد تاریخ پروت دی. خو سړنکار او د فوج پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي د دواړو هیوادونو دننه بیا د فوجي حکومتونو دغه کردار کردار یو شان نه دی پاتې شوی، ځکه چې پاکستان جوړولو کې د فوج کوم کردار نه ښکاري. ولې د جدید ترکیې په شا د فوج دغه کردار ډیر څرګند دی.
د هغې فوجین چې یو کمال تاثر، هغې یو نوی ملک جوړ کړو، هغې ترقی وکړه، هغې یو بالکل بدل یو سیکولر ریاست جوړ کړو، مذهب یې تر وویستو، او موږ والا ملک چې دی هغه جمهوریتي قوتونو جوړ کړی، د فوج هغې کې هیڅ رول نه. نو دا دواړه چیزونو کې دا مماثلت نشته. په دې کې مماثلت شته چې دواړو ملکونو کې فوجونو همیشه حکومت اغشته دی.
د ترکیې دننه چې ولس د خپل جمهوري حکومت د ساتنې په سر خوشحالیانه منزل هم روان کړي. بریګیډیر اسد منیر زیاتوي، هر څو که د ترکیې دننه دا وخت د حکومت مشر طیب اردوغان کوم جمهوري فکر نه لري، او د پاکستانی فوج ډیکټیټر جنرال ضیاء الحق باندې بشري حقوقو باندې خپېږ دي، خو دی وایي بیا هم دغه حکومت د ولس په خوخه جوړ شوی. نو ځکه د دغه حکومت پر ضد د فوزي بغاوت جمهوري نړۍ ملګرتیا نه کوي. پاکستان کې چې 1955 نه تر 1971 پورې، بیا 1975 نه تر 1980 او 1999 نه تر 2008 کال پورې فوزونو د حکومتونو تخت نسکورولو وروسته تر اوږدې مودې واکمنی په خپلو لاسو کې ساتلې. همدغه ډول په ترکیه کې هم 1980، 1971، 1980 او 1990 کې فوز پاسېدلې او د حکومت تختې نسکور کړې. د پاکستان او ترکیې دواړه هیوادونو ترمنځ د فوج لخوا حکومتي تخت په لاسو کې اغستل چې ډېر مشابهت لري. خو د پېښور یونیورسيټۍ د سیاسياتو د څانګې پروفیسر نورین نسرین وایي دا وایي چې فوج په ترکیې کې بغاوت وکړو، نو د ولس د عکس العمل مخې ته راتلل او فوج په شا کول یو نوی مثال جوړ شوی. خو د دې په وینا په ترکیې کې د ولس په پارولو او پوه کولو کې د سوشل میډیا ډېر مثبت کردار ولیدې شو.
چې ترکی کې مونږ ګورو ترکی دا کو ناکامې، یا مونږ وایو چې ترکی دا هیڅ دا خلک څنګه را پاسې بل او څنګه خبر شو، او مونږ دا هم کتل چې هغه چې کومه ډیفرنت کومه د نیوز چینل والا ادارې وي، نو هغه مونږ دا هم کتل چې یو نیوز دام را روانو او په ټویټر را روانو او په واتس اپ باندې خلکو یو بل ته میسجونه کوي، چې هغه یو ریډیو سټیشن او یو ټی وی سټیشن هغه ټارګټ هم کړو، هغه باندې قبضه هم کړو. خو بیا هم خلکو ته یو یو منټ خبر ذکر اخلو چې دا کوم انټرنیټ چې کوم ریولوشن راوست دی، کوم ډیجیټل مونږ وایو کوم انټرنیټ ریولوشن دی، هغه ډیر زیات اوس افیکټیو شوی دی. دې کې څه کې زه وایم چې او سوشل میډیا یو ډیر ضروری او یو ډیر اهم رول پکې پلی کړی.
د ترکی دننه چې فوز تر ډیره حده حساسه حکومتي او مطبوعاتي سانګو ودانی هم په ولکه کې اغستې وو، خو دغه چې د ولس لخوا د سخت عکس العمل وروسته د فوز د بغاوت ناکامه کړی شو. څېړنکاران وایي د ترکیې دننه د ولس لخوا راپاسېدل او د خپل جمهوري حکومت ساتنې لپاره د فوزي ټانکونو مخې ته پرېوتلل یو داسې غوره مثال او پیغام دی چې جمهوري نړۍ پرې د ترکیې ولس په ستاینه مجبوره ده. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
او د فرانس چې کوم 13 ورځ دغلته بریټ شوی او پاغي کې لکټر لگا نوی پوره خلک چې د عام د فرانس وجل شوی، دغه بریټ پلاچ د اوس دایښت اندره ډلې په خپل وپاڼه باندې دا وی چې کوم خبری ایجنسی د پاغي ویل دي چې دا دوی کړی دي. خو له د فرانس چې کوم چارواکي دي او پلټونو کې دا وخت دا غین خبر دي د پلټونو نه، نو هغه وی چې را دوی ته داسې سندې میلو شوی کوم چې خای د دې تن د چا تعلق چې د تیونس سره د دایښ سره کومه رابطه پاتې وه، یا د دې برید نه مخکې د هغوی سره په رابطه کې وو. نور تفصیلات څه دي؟ کلسوم کاکړ د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې نور تفصیلات وړاندې کوي.
دا فرانس په شار نیس کې سوي ترهګري حملې ذمہواري تندروي ډلې دایښ په خپل سره خستې. د دولت اسلامیه اماک نومي خبري ادارې په خپل وپاڼو دا خبره خوره کړې چې عمله کوونکي د اسلام او د دوی صفایي وو، او دا چې په فرانس کې عمله د دایښ خلاف اتحاد کې د شاملو هیوادونو جواب کې کړې. د فرانس چارواکو لخوا د عمله کوونکي شناخت په 21 کلن تیونس نژاد محمد لیویج بولل په نامه سوی، خو تر اوسه پوری دا سینه دی معلوم سوی چې عمله کوونکي تعلق داعش ډلې سره وو. د چارواکو په وینا 15 شکمن تنانې نیولې دي. د فرانس د حملې وروسته د درو ورځو ماتم پیل کړل شوی دی. په نیس کې د پنځشنبه په ورځ د ازادۍ په دستوره حمله کې لږ تر لږه 4 اتیا کسان مړه او نږدې 200 کسان ژوبل شوي او عمله کوونکي هم د پولیسو سره په ډزو کې وژل شوي. په نیس کې د حملې په هکله د داعش دعوا په داسې وخت مخه ته راغلې چې کله په پاریس کې د امن او سلامتیا په هکله غونډه شوې. د پیښې وروسته د فرانس صدر فرانسوا اورلانډو واکوم ته خپل وینا کې وویل چې د ترهګرۍ دارنګ پیښې د دې مسلې خلاف جنگ نسی پر شا کوي. هغه وویل چې فرانس د ترهګرۍ د خطرې سره مخامخ دی. د دې پیښې وروسته د امریکا صدر براک اوباما سره د مختلف ایوادونو ولسمشرو د پیښې غندنه کړې.
د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه زمغه خبرونه تا وګي د پریډیو باندې زمغه خبرونه اوریدلو تر څنګ تاسو په ټی وی باندې زمغه پروګرام لیدل شي. که تاسو په کور کې د ډش سہولت لری نو په ایشیا سات 3 باندې 00:00 ایم ایچ زی باندې زمغه د خبرونه چدا هغه تاسو په کورونو کې هم کتل شي. او اوس هم چارواکي وایي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې امنیتی ځواکونو سره په نښتو کې لګ تلګه دوش ته وسلوال جنگیالی او افغان عسکر چې دی هغه وژل شوې دي. د خالی پرواز افغان خبری ادارو د افغانستان د دفاع وزارت په حواله ویل دي چې دغه نخت د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په تیر یو شواروز کې شوې دي. چې تفصیل لري حقمل روان په دې رپورت کې.
دی افغانستان دفاع وزارت وای دی هیواد په بیلابیلو سیمو کې دی افغان امنیتی ځواکونو او د وسلوال مخالفینو ترمن په نکټو کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوی او 28 نور ټپین شوی دی. دی دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری لاډی وی رادیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوال مخالفینو ته وختي تلفات په ننګرهار، پکتیا، وردګو، غزنی، فراه، بدخشان، تخار او هلمند ولایتونو کې په 28 ساعتونو کې رسیدلې دي. وزیري زیاته کړه په وژل شوی وسلوال والو کې 15 تنه دي طالبانو سیمه ییز کمانډانان او 2 نور دي دیش اړوند وسلوال دي. هغه زیاته کړه 15 وسلوال طالبان په هلمند، درویش، د کندهار په میوان ولسوالۍ او 9 تنه وسلوال طالبان د بدخشان ولایت په رغستان ولسوالۍ کې وژل شوې دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري لاډی وی رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه وسلوالو طالبانو بیا ادا کړی له افغان امنیتی ځواکونو سره په نکټو کې ګڼ شمېر افغان سرتیری وژلې دي. خو افغان حکومت بیا د خپل وو سرتیرو د وژل کېدو پخلای وکړ. د یو بل ریپورت لمخې جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په ترکیه هیواد کې په تر سره شوي فوزي کودتا باندې اندېښنې څرګندې کړي. له ارګ نه په خبره شوي اعلامیه کې راغلي جمهور رئیس اشرف غنی ویلي افغان حکومت د ترکیه اوسنۍ حکومت پر خپل ځای د پاتې کېدو هیله څرګندوي او امید لري چې د خلکو پر آیا رامنځته شوی حکومت پر ځای پاتې شي تر څو د ترکیه خلک په خوندي او آرامه فضا کې ژوند ته دوام ورکړي. د یو بل خبر لمخې د افغانستان په ختیځ کې چرواکي وایي د ننګرهار ولایت اړوند سیمو کې د دیش وسلوالو تبلیغاتي هڅې د رادیو له لارې لا هم دوام لري. که څه هم افغان حکومت په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د بي پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې د دیش وسلوالو رادیو د لمنځه وړلو خبر ورکړ، خو سره له دې بیا هم په دغه سیمه کې د دیش وسلوالو رادیوي خبرونې دوام لري. د ننګرهار دی ولی ویانه تبلیغو غنی له ډی وی رادیو سره په خبرو کې ویل کڅه هم د دیش وسلوالو یو ځل بیا په دې ولایت کې رادیوي خبرونې پیل کړي، خو د هغه تبلیغاتي هڅې د افغان حکومت تر څار لاندې دي او ډیر ژر به دغه هڅې له ناکامۍ سره مخامخ شي. اتبلیغو غنی په دې اړه له ډی وی رادیو سره په خبرو کې وویل
دوام ورکړي ولې موږ انتظار کوو که دوی بیا هم اړیکه یا نور فعالیت ترسره کړي بیا به هم خاصیت لمن دور دی هم دی حد شوی ولی هر څو حد شوی چې دی به هم دی حد ناکامی یو د ځای به تخریبی
دا په داسې حال کې دا چې 13 ورځ افغان جمهور رئیس اشرف غنی د یو پلاوي په مشرۍ د افغانستان ختیځ ته د سفر پر مهال د 201 سیلاب کلی اردو څخه د لیدنې پر مهال یې امنیتي چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې د دیش وسلوالو پر وړاندې د یوې اونۍ په جریان کې فوځي عملیات ترسره کړي. افغان حکومت په داسې حال کې د افغانستان په ختیځ کې له پاکستان سره ګډې پولې ته نږدې د دیش وسلوالو پر وړاندې د فوځي عملیاتو د ترسره کولو ګواښ کړی چې دې ډلې په سیمه کې د ترهګریزو فعالیتونو له پیلولو سره جوخت د رادیو له لارې تبلیغاتي او رواني جګړه هم پیل کړې ده. سره له دې چې په ننګرهار کې د دیش وسلوالو رادیویي خپرونې دوام لري، خو په دې وروستیو کې افغان حکومت وویل د دې ولایت اچین ولسوالۍ په مامندرې سیمه کې د پیپلوټ الوتکې په هوایي برید کې د یادې ډلې رادیویي دستګاه له منځه تللې ده. حکمل روان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، کابل.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی او تاسو زمونږ غږ د واشنگټن ډی سی نه نیخبنی غوره. قدرمنو کتونکو او اوریدونکو، د پاکستان پنجاب صوبې په ملتان کې یو ماډل قندیل بلوچ چې دا په سوشل میډیا باندې خاص کر په فیسبوک باندې ډیره فعاله وه، خپل عکسونه به هم شریکول، خبرې اترې دا به هم خلکو ډیرې خوښولې. دا خپل ورونو چې دی وژلې ده د پولیس له خولې دا چې دی داسې ویل کیږي. اوس په پاکستان کې په سوشل میډیا باندې په دې باندې ډیر غټ بحث پیل شوی دی چې دغه ورونو خپل خور وژلې ده او غیرت بچ کولو وروسته اوس چې دینو پټ دي. یقینا په دې باندې ډیرې نیوکه هم کیږي. دی په خپل باندې داسې اندېښنې څرګندې کړې وې چې امنیت ته خطر دی او د کورونو چارو وزارت ته خطونه هم لیکلي وو. د پاکستان لپاره هم دغه د حکومت لپاره هم یو غټ سوال دی چې ولې د دې دغه اندېښنو ته ځواب نو ویل شوی. دا په دې حق لباندې چې کوم تازه تفصیلات دي د وژنې په اړه باندې د اسلام آباد نه د ډیوه رادیو خبریاله رابعه پیر رپورت وړاندې کوي.
په سوشل میډیا خپل د متنازع ویډیو څخه مشهوره کېدونکې پاکستانی ماډل قندیل بلوچ په ملتان کې خپل ورور وژلې ده چې په هیواد کې سیوا کېدونکې د غیرت په نوم د وژنو یوه بله پیښه ده. د ملتان د سی سی پی او اظهر اکرام تر مخه قندیل بلوچ د تیرې یوې اونۍ راهیسې د ملتان په سیمه گرین ټاون مظفر آباد کې خپل د مور او پلار سره میشته وم چې د پلار د وینا تر مخه یې د هغې ورور وسیم وژلې او د پیښې د ځای څخه تښتېدلی دي.
Apparently body pe it looks like ke gala ghonta gaya hai, lekin parents ka yahi mauqaf hai ke uske bhai Waseem ne usko gala daba ke mara hai.
The police utar makha kandil baloch urur daga qatl da ghairat panum khade dim haga par social media khareedun ke da aksono aw videos lawaje da kandil baloch sakha khafao aw da kandil baloch to mufti Abdul Qawi sara aksona makhitarat lo urusta ba khalgo de ta pigrano na urkawal kandil baloch pa tiro urazi ke da corona charo wazarat aw Islamabad پولیس مشر ته لیکل سیوی یو لیک کې د سکیورټی ورکولو خواست کړی وو او ویلی وو چې دوی او کورنۍ ته خطر ده.
پر وزیر داخله او کومې تحریری نوټس بھیجته، اوس مې سمې نو کو درخواست کی ہے کہ مجھے سکیورٹی فراہم کی جائے، مجھے تحفظ فراہم کیا جائے، لہذا میری جان کو خطرہ، میری فیملی کی جان کو خطرہ.
د پولیسو وینا ده چې تورن تن وسیم په ډیره غازی خان کې د موبایل فونز دکان چلوي او تیره شپه خپل د کورنۍ سره لیدلو لپاره راغلی و. شپږویشت کلنه قندیل بلوچ چې اصل نوم یې فوزیه عظیم و، په تیرو ورځو کې یو مطبوعاتي مرکه کې ویلی و چې په شروع کې یې شوبیس تک د تک هڅې کړې وې، خو د دوی تر مخه هلته د ښځو د استحصال د پیښو له وجې مایوسه سوی وم او د سوشل میډیا په ذریعه د ماډلنګ لاره خپله کړې وم. دوی د روژې په میاشت کې د روی تحلال کمیټي د یو غړي مفتي عبدالقوي سره سلفیز هم مخې ته راغلي وو، چې له وجې مفتي عبدالقوي د کمیټې د غړیتوب څخه لرې کړی سوی وو. قندیل بلوچ د یو ټویټ په ذریعه خپل آخري پیغام کې ویلي وو چې خپل په ژوند کې ډېرې هڅې کړې دي. دوی پر ښځو هم غږ کړی وو چې خپل د حقونو لپاره دې راپورته سي. څرګنده دي چې په پاکستان کې په تیرو میاشتو کې د غیرت په نوم وژنې خورا سیوا سوي دي. په پاکستان کې د هیومن رایټس کمیشن تر مخه د هېواد په بېلابېلو برخو کې د 1500 څخه زیات شزید غیرت پنوم وژل سوی دی او د کندیل بلوچ دغه وژنه یو بل پیښه ده چې کڅان په سیاسي او سماجی کچو په سخت ټکو غندل سوی ده. خود دغه غیرت پنوم د وژنه په قانون کې د بدلن په اړه د وزیر اعظم لاړه د کولونو په وجود تر اوسه څه خاص قسمه ګامونه نه دي پورته کړی سوي. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
وایس اف امریکا جبه ریډیو دی قدر من اوریدونکو اوس هم تاسو مردان ته بوزو چته چې یو ښځه د خپلې خواخې او اندرور د لاسه د تیزاب شیندلو وروسته وژل شوې ده چې په پاکستان کې بیا د غیر دولتي ادارو لخوا داسې رپورټونه دي چې د تیر کال په نسبت چې کوم د تیزاب شیندلو کیسز دي په هغه کې کمی راغلی دی. خو بیا هم د بشري حقونو چې کوم ملاتړي دي مبارزین دي هغوی په مخه دغه غږونه پورته کوي چې په پاکستان کې د تیزاب شیندلو په کیسونو کې چې کوم خلک هم ککړ وي د هغوی پر ضد دې سختې کاروایانې وشي. په دې حقله باندې نور تفصیل لري ریاض حسین.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې خپلې خواخی او اندرور په انګور باندې تیزاب چولې دي چې لکبله یې په هسپتال کې د 15 ورځو د علاج نو وروسته په هسپتال کې ساور کړی ده. د انساني حقوقو تنظیمونو د دغه پیخي غندنه کړې ده او ویلې دي چې د ککړو خلکو په ضد دي سخت کاروایی په عمل کې راوستي شي. خو امنیتي چارواکي وایي چې تر اوسه پورې په دغه مقدمه کې څوک هم نه دي نامزد کړی شوی. په مردان ضلع شابازګړه پولیس سټېشن کې د وجل شوی خزي ورور عبد الله په وینا د هغه پوک د هغه خور په کور کې موجود دوا چې د هغې خواخي په هغې باندې تیزاب واچول چې لکبلې د هغې بدن په مکمله توګه سوځیدلې وو. په دې حق له د مردان ضلع امنیتي چارواکو د پیښې تصدیق کړی دی خو تر اوسه پورې په مقدمه کې څوک هم نه دی نامزد کړی.
راپورټ مونږ لیکلی انکوایری په سٹارټ ته ای وای آر ډایرکټ د دې چا دا راپورټ نه کوي دا چا مړه کړی دا اوس مونږ ډاکټر نه راپورټ لې چې اسو وینې په هغه کاروي دا سوځول شوې ده په تیزاب بجولې شوې ده پینځره دې د خپل کې دونې پینځره دې مخ کې سوځول شوې ده او یا تیزاب په جولې شوې ده چې هغه دوران کې رپورٹ ولی نکاو چې اوس مرشوا خاونه بار مل نراغي ا رپورٹ کوي نو موږ د ډاکټر رپورٹ ته نه
د پولیس د وینا مطابق پر رپورٹ کې کورنۍ جګړې بنیادی وجه ګرځول شوې ده. خود انساني حقوقو تنظیمونو په دغه پیښه باندې بد ویلې دي او د ککړو خلکو په ضد د حکومت نه د سخت کاروایي مطالبه کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د انساني حقوقو د تنظیم مشر ډیار خان ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وای چې په ملک کې د داسې قسمه واقعیاتو په ضد قانون نه عملي کیږي چې مجرمانو ته سخت سزا ملاو شي.
زد دې پر زور مزمت کوم څومره چې انسانیت د انسانیت یو تذلیل دی. عدلیه لا او انتظامیه لا او ټول سپیشلی د پی ٹی آئی حکومت چې ځان ته انصاف والا وای هغه له پکار دي چې په دې باندې سټیپ والی او د دې خورلنې چې بچا باندې تیزاب چولې شوې دي چې د دې مجرمان اونی سي لوي پرتا کا سزا ول ورکی چې راتمن کې څوک په خور لور یا په خسه باندې څوک داسې ظلم نه کوي. ټول راضي بلون راضي امپلیمنټیشن نشتا سرګټ سکل جرم دی او کرایم دی د ګورنمنت په پراپرټي کې په کده یې څنګه په عدالتونو کې چلو کې پولیس نه ستیو سرګټی کی دا هیڅ د قانون پته نشته چې د کوم د پپ کوم ځای باندې لګول پکار دي کوم ځای باندې نه لګول پکار دي د سم مجرم سره هیڅ پته وته نشتا.
سیلانی وایي چې په پاکستان کې تیر کال 2015 کې د خزو په ضد د تیزاب په حملو کې کمی راغلی دی. د ملک دننه د ایسټ سروایور فاونډیشن وینا ده چې په کال 2014 کې 109 کیسونه مخې ته راغلي وو او په کال 2014 کې 153 خزو باندې تیزاب چولې شوی وو. خو په کال 2015 کې د تیزاب دغه حملې را کمی شوې دي او تیر کال په ټول هیواد پاکستان کې یو کم او یا د تیزاب حملې شوې دي چې پکې 1.5 ماشومان هلکان او جنکې متاثر شوې دي او په دغه متاثر ماشومانو کې 10 جنکې او 14 هلکان شامل دي. د فاونډیشن د وینا مطابق 90% د تیزاب د بریدونو کې سونه په پنجاب صوبه کې راوړاندې کیږي او په دویم نمبر خیبر پښتونخوا کې تیر کال 100 کې سونه مخې ته راغلي وو. تیرنې وایي چې په پاکستان کې د خزو د تحفظ لپاره په پنجاب صوبه کې قانون هم جوړ کړی شوی دی خو په دغه قانون باندې د خې اړخ سیاستمدارانو او مذهبي ګوندونو هم سخت احتجاجونه کړي وو او نورې صوبې تر اوسه پورې په داسې قسمه قانون جوړولو کې نه دي کامیاب شوي. یاد دي چې په کال 2011 کې د پاکستان ستر عدالت په مارکیټ کې په پرانست تیزاب باندې بندیزونه هم لګولي وو چې ډېر په اسانه په مارکیټ کې ترلاسه کیږي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
روای صف امریکا دی ریډیو دی تاسو زمنګا غږ د واشنگتن ډي سي نه خپنه غورې قدر منو کتون کو اوریدون کو ک تاسو د وای صف امریکا دی ریډیو خبرونه وانه وره وي نه ګوره نو تاسو وې پانه ته هم تلی شي www.vawdivaradio.com په فیسبوک باندې زمنګا ټولي چې کوم خبرونه دي او ویډیوګانی دی هغه ټولې پرتی وی تاسو هغه هم کتی شئ په خاصه توګه کم چې ورستی مهم رپورټونه وی او زو په خبر ته چرته چې د حکومت لخوا دو نور هغه ډاکټران د خپل سوکو څخه لری کړی شوی دی او د هغه وارد نه هم بدل کړی شوی دی په کم چې بد دوی ډیوټي وا په لیډی ریډینګ هسپتال کې دا د دغه تورونو ورسته چې کله یو کمیټه پلټنې وکړلې او دوی چې د تورن ثابت شو یو تاسو ته بدوایو چې کم تنو الیشا او دا په د ډاکټرانو په ولکه کې چې کله علاج کو ورته نو هغه وجل شوی وو نو د دې پسته بیا کمیټه پلټنې کړې وي په دې باندې نور تفصیل حمید الله په خپل ریپورت کې وړاندې کړي
د تبدیشی کمیټې د رپورٹ تر مخه د خواجه سره علی شاه په علاج کې د غفلت ککړ دی ډاکټران د خپل دندونه لړکل شوی دی او د سینې ډاکټران د خپل واډونو د مشرینه لړکل شوی دی علی شاه په دويشتمه مې په زخمی حالت کې لړې ډنګ غوښتن دراول شوی و چې وروسته بیا د زخمونو د لاسه حق ورسېدا خو د هغې ملګرو د هسپتال د سرجیکل او ارتوپیډک وارد په ډاکټرانو د اوسټاپ د ناسم رویې او د هغې په علاج کې د غفلت تورونه ولګول خو د ترانزیکشن ادارې مشر قمر نسیم د رپورٹ او کاروایی په حق لوایي
د لیډی ریډینګ هسپتال نه سر ډاکټران چې کم دین هغه متل شوی دي خو دې کې چې کم د ذمہ دارانو تعین هغه ډیر په واضح الفاظو کې شو او د سینیئر ډاکټرانو د نیګلیجنس څخه کوم خبره شوی و نو ماته لګي چې پولیس په هغه باندې اکشن چې کم دین هغه نه دی غسته او جونیئر ډاکټرانو سم مطلب دار چې خلک متل کړی دي چې یو کاروایو شو ولې چې وزیر اعلی سه پرون هم موږ ته دا یقین دهانی راکړې و
د زخمی خواجه سره د علاج نه پټ ډکولو کې د لارش ډاکټرانو د خپل سوکونه د لری کولو دغه ریپورت په داسې حال مخه تراغلی چې پولیس په نوخار کې ځنې خواجه سره نه انساته په حوالات کې بند ساتلې دي او وړاندې ورته د نوخاره د وتلو امر کړی وو په سوشل میډیا داسې ویډیوګانې خورې شوې چې پکې په حوالات کې بندي خواجه سره او سره د پولیس ناسمه چلند هودل شوی دی ایش نمې خواجه سره هم په دغه بندیانو کې وا وایي
او جنو خار کله کوم چې خپل خپل ډیری د کنه خپل خپل ژوند مو دي خپل خپل جدا جدا خپل دغه کیو ډیر چرته بزنا دا مسله ده کنه سرات خلک چرته بزنا پنجاب ته لاړ شو پنجاب ته سکه خپل سکیل پرې دو پنجاب ته بزنا پنجاب ته خو نشته ده کنه پښتون خلک خپل سرات کی بېو هر سکیږي بس خپل سرات کی بېو بل زه ته نشو تللی نو بس وخت می داده لکه ول خپل پښتون دی انسان مګر دغه ورک شي خپل کې لیدې او کمل شي خپل کې لیدې بل خپل وطن خپل وطن دی
بغیر د پرچی په من کې ساتل شي خواجه سرا بیا د پښتونخوا د انساني حقوقو د ډایریکټریټ په منځګړتوب آزاد کړل شو خو د خواجه سرا او د سازمان مرستیال صدر پاره وایي
هغه ورته یادی پاغی کی شرمی خور مور ولا یادی کنزلی ورته کوي په کې یادو چې کما غمون مون ته سپک نظرې کوي دا هغه نه مون ته پریشانی ده خو دا هغه نه زیاته مونږ پولیسوالو نه پریشانی ده په کار چې مونږ تحفظ کوي خو نه هغه د پولیس وردی نه زمونږ د پاره په بدماشي په تور استعمالوي دا وردی نه غلطه فائدہ اچتای وی علاقو والے علاقې والے نه چا شکایت کړي نه چا درخواست ورکړي نه سور کړي نو مونږ چاته سویل نه دي نه مونږ چاته سویل شو کوم له سو یو ما په یو مخ پړک راکنه دا بلوم ورته ونی سو چې زه وا چې ستاره اړه یخ شي
په تیر سموده کې د پښتونخوا د ثوابه مردان پیښور او هریپور دننه په خواجه سراو د تشدد یو شمیر په خرامه است شوی دی حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نظم گخ پروان اللہ ہم دوام لڑی منگسا ملگری اسے یا اس ہم یا ویڈیو رپورٹ کے تاس تروانے کا پا پاکستان کے بالخصوص پا خیبر پختونخوا صوبہ کے جالی دوایانو دا جوڑخت و بیا خرسے دلو چکم مسئلہ دا دا سمرا لویا دا او دا دغی لعملا چکم آمو خلکو علاج کے خندو نا جوڑی گی او دغ مسئلہ دا دے نو پا دے باندې یو ویډیو رپورٹ تیار کړی دی د سیمینا زمګه خبریال ساسو پامر ترا ګرځو
په پښتونخوا کې د دوایانو د سارنې عدالت یا ډرګ کورټ کې د جالي نقلي او غیر قانوني دوایانو په ترڅ کې تر پدنیم زور پورې کیسونه اوریدل کیږي او د صوبې د دوایانو د معیار د سارنې خپله اداره ډرګ کنټرول اډمنستریشن چارواکي وایي په تیرو 19 میاشتو کې په صوبه کې 825 نوي کیسونه اندراج شوي دي او 1440 اتیا د دوایانو دوکانونه تړل شوي دي. خو د صوبې په لروبر کې د دوایانو کاروبار 1 بلین روپۍ اندازه کیږي او د سارنې دا کار په ټوله صوبه کې یوازې 6 انسپکټران کوي. جعلی دوایانې دوه قسمه دي، یو هغه چې په کورونو او پکلو کې سو په پټه د اصلي دوایانو په نقل جوړوي او بلې د هند، چین او نور ګاونډي هیوادونو نه راتلونکي بې اجازه دوایانې دي. ډاکټر ګلزار وزیر وایي
یو خو مونږه بار مسله ده، دویمه ده چې مونږه دلته پاکستان کې په خپل لوکل انډستریز پیدا کوي. انډین درو یو دا دي چې افغانستان ته راځي، په افغانستان کې دا ډېر ټایم مرته پراته وي، دا هغه ناراضي بیا هلته کې سټیم کېږي، دوه بار سټیم پې لګېږي، بیا پاکستان ته راځي. په مختلف میډیسن دي ډېر زیات دي، که زه اوس تا نمونه شروع کړم یو ګنټه کې نمونه نه ختمېږي.
د پېښور د دوایانو د فیکټری مالک ډاکټر یوسف سرور وایي ځایی رجسټرډ شوې کمپنۍ د خپلو جوړ شوو دوایانو د اثر، نیټې او د بدو اغېز ذمواري وي، خو د هند او نورو ځایونو نه سمګل شوې دوایانې په خپله ذمواري خوړل کېږي.
کم انډین میډیسن ډېر مشهور شوې دي مارکیټ کې چې جی خرڅې کې لګیا دي، هغه باندې که تاسو وګورئ چېرته اتفاق شي او تاسو ته ملاو شي مارکیټ کې وګورئ، هغه باندې کله هم ایکسپائری یا مینوفیکچرنګ ډیټ چې دی ایمباسڈ نه وي. پاکستانی میڈیسن باندھے پلتے کے ایمباس شوی اگر سو خرابو لینے شی آ کے خرابے تباہ پلتا بالکل بلیڈ سر کٹ کے ددی اگر چکم دے اگر سٹیمپ لگے دلی ربر سٹیمپ باندھے لگے دلی وچ از ایزیلی ریموویبل تاسو اگر ریموو کولش ہے او بل ایکسپائری پہ کولش ہے.
دا وخت په صوبه کې د دوایانو 70 کارخانې دي، 90 یونټ یا کارخانې په جوړېدو کې دي او د پاکستان په 6.5 سوه د دوایانو په فیکټرو کې یو هم غیر فعال نشته دي. په مارکیټ کې د موجودو دوایانو 45% برخه کثیر ملکی کمپنو او 45% برخه د ځایي کارخانو جوړې دوایانې دي. خو ډاکټر یوسف سرور وایي چې دوایانې جوړېږي ډېرې ارزانې، خو د 100 روپۍ د دوایې په قیمت کې او 1 روپۍ په مارکیټینګ یا په مشهورتیا لګي.
زمون اصلی چکم ایکسپینس دے اگر دے زمونگا مارکیٹنگ ایکسپینس چکم کیمسٹ دے پارا دے گورنمنٹ آف پاکستان ویلی دی چھ 15% ڈسکاؤنٹ بتاسو کیمسٹ تور کرے پیا 15% ڈسکاؤنٹ ڈسٹریبیوٹر دے 30% آگو ہو تو 50% دا ہو تو نو تاسو تو شاعت پاتے شو تقریباً 20% نو دے کس تاسو مینوفیکچرنگ کاسٹ ہم دے دے کس تاسو پروفٹ ہم دے.
په مارکیټ کې د نقلي جوړ شو دوایانو او جالي دوایانو د مقدار اندازه د سارنې د نظام دننه کېدی شي. د پېښور د دوایانو لوی مارکیټونه یوازې 4 انسپکټران معاینه کوي او دوی وایي کلیوالي سیمې د دې نظام لاندې راوستل ډېر ګران دي. د پېښور د یو شخصي روغتون سینیئر فارماسیسټ مصطفی وایي
زمونږه پېښور ډېر ورکوټې دا چې کم لږه ایریا دا کور کولی شي، خو زمونږه چې کم اصل مسله ده په کلو کې روانه ده. اکی کویکس ډېر زیات ناستی ای کې دا 2 نمبر دیوانې ډېر زیات په کلو کې خرڅېږي. انډین دوایانې انرجسٹرډ دیوانې اوس موږ ته پته نشته دي انډین دوای دي کارخانو کې ملایويږي ابل دې کې ملایويږي دا پاس سلیکلي دي واقعي دي کې دا شیشته یا نشتري یا کې سټیرایډز دي یا نور څه شته نه دي.
د دوایانو د سارنې نظام دا وخت د صوبې او وفاق ترمنځ ویشل شوی دی. کارخانو ته لایسنسونه ورکول، نرخونه ټاکل او یو نوې دوایي منظورول د مرکزی حکومت او د ریټیل مارکیټ یا د دوایانو د مارکیټونو او دوکانونو سارنه کول د صوبایي حکومت ذمہواری ده. د کیمرمن هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون پېښور.
اوس د هالیوډ کې د فلمونو په حق لباندې یو ریپورت چې تازه په باکس افیس باندې سره واندې نیله خالد تاسوان یو ریپورت باندې
د وخت د امریکا په باکس افیس چې کوم فلم ډیر مخکې روان دی هغه ګوست بسترز دی. دا یو د ټوک ټکالو فلم دی په کوم کې چې سلور ساینسدانانې خزیدا ثابتولو کوشش کوي چې په دې ماډرن زمانه کې هم پریان شته. فلم خای چې څنګه دا سلور خزی د نیویارک په منهټن کې د پریان مقابله کوي. د فلم صرف په لومړۍ هفته کې د نږدې 53 میلیونه ډالرو بزنس کړی دی. د دې په مقابله کې بل کامیاب فلم د سیکرټ لایف آف پیټس دی. 3D انیمیټډ دا فلم د کورنی ساتلي ځناورو د ژوند د کاسي کوي.
د امریکا په سینماګانو کې د فلم په دویمه هفته نږدې 55 میلیونه ډالر ګټلې دي او په نړۍ کې د روان دینه د یو سلسلو رتیا میلیونه ډالرو کاروبار کړی دی. په فلم کې میکس نومي یو سپی په نیویارک کې یو کور کې د ایش جوان تیری چې مالک یې یو لاروی سپی کور ته راولي او د میکس جوان په عذاب شي. په آخره کې د میکس په شان ځینې نور ځناور هم د یو ګینګ حصه جوړ شي چې د انسانانو لاړخه په دوی شوي ظلمونو بدلې واخلي. د امریکا په سینماګانو کې دی وخت ریلیز شوی دریم فلم فائنڈنگ ڈوری دی. دا د اودی رنگ ڈوری نومي یو مهای کیسه ده. د ډوری یاداشت هر لس سیکنډ پس کار پرېږدي خو یو خبره ترې نه هېریږي چې پړکوالی د مور پلار نه بیاله شوی وه. ډوری په دې فلم کې سره د نورو ملګرو خپل مور پلار ته د رسیدو کوششونه کوي. د روان کال ایکشن ایڈونچر فلمونو کې د لیجنڈ آف ٹارزن دی. دا فلم خای چې ٹارزن د خپلې خزي سره په انگلینڈ کې د سکون ژوند تیری او دا کوشش کوي چې د افریقي په ځنګل کې تیر شوی تراخې یادونه هیر کړي خو یو ځل بیا یې په ژوند کې مصیبتونه سر راوچت کړي او ٹارزن د هغې مقابله کولو باندې مجبور شي. د فلم په نړۍ کې 1.5 میلیونه بزنس کړی دی چې پکې د نورو 12 میلیونه اضافه کېدو امکان دی.